السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه خبرونه کې اورئ د ستر سلیم نړیوالې کمیټې له افغانانو سره د عاجلو مرستو غوښتنه کړې حکومت د مقاومت د ملي شورا د ایجادېدو په اړه باندې غبرګون ښودلی
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي افغانستان نور له جګړې وتلی ده
په تورخم کې زرګونه افغانان ایثار پاتې دي پاکستان د ورتلو اجازه نه ورکوي
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړو کې ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزی غواړي
د کندهار د اسارو له بازار مو هم خبرو چې څنګه چل پکې روان ده
دلته د کالدارو حجم به خډر سوی ځکه چې ډالر نسته
تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکال واورو
السلام علیکم سره صلیب خبردارای ورکړی چې ک افغانستان سره لژمی مخکې مرسته ونی شي نو وضعیت به تر دې خراب شي داعش ډلې د کابل په شکردره کې د برېښنا پر یوستن د برید مسؤلیت ومنه او په بلوچستان کې پولیسو په یوه نښته کې نه مشکوک وسلول وژلي بشپړ خبرونه د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمی لره رسیدو مخکې مرسته ونشي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي په جنیف کې د ستر صلیب د مرکزی دفتر وایاند نجم اقبال نن شنبه ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي کنه افغانستان خای له ناوړه حالت سره مخامخ شي
وخت ډیر ټاکون کړي ک نړیوال ټولنه او مرستندوی مؤسسه د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب ونوي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپل اړتیا وړ شان تر لاسه کوي نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو
د ستر صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو در رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی د سرګندونې داسې محل کېږي چې سخت ژمی را روان دی خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي اسلامی دولت ډلې یادایش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حمله مسؤلیت ومنه د دې برید په نتیجه کې د پنځم بیل مخام رئیس د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې د جرمني خبری اژانس راپور لمخه اسلامی دولت ډلې پر خپل ټلګرام باندې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلای په بیان کې راغلي دي چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردره ولسوالۍ کې د لوړ ولټاژ برېښنا یو ستن په چاودیدونکو موادو والو زوله د روسیې په مشرۍ د ډلایز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساو د دې تمریناتو پر مهال یو فرضي صحنه خودل کېده چې غنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي خو مخې نیول کېږي په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته ویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابیدونکو حالت پر وړاندې غبرګون پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دریم ځل دی چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو د ټلوالې لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کیږي د دې ټلوالې وایاند ولادیمیر زینتلدینوف وویل چې د دې تمریناتو څلرم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي لازادې رادیو خبرونه اوري د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګون زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د وګد لاریون په مقصد لاهور ښار څخه وخوځیدل د تحریک لبایک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو نن د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوخکې بهونکې غاز کاراو نښته وکړي ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې پر ورځ پیل کړ چې حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبای کې پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسې کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور لخبرې دورسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې پر ورځ په لاهور کې د مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نخته کې نه مشکوک وسلوال وژل دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویل دي چې دا نخته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو لمړی پر پولیسو ډزې وکړي. په همدې سیمه کې 13 یوې بمی چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د 13 د بمی چاودنې ولایت پاکستانی طالبانو منلی وو. د پاکستان پوځ په یو جلا بیان کې په یو بل نخته کې د دوو سرتیرو او یو وسلوال د وژل کېدو خبر ورکړی. د پوځ په بیان کې راغلی چې دا نخته پرون د شمالي وزیرستان په میرانشاه سیمه کې وشوه. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندانې په سوریه کې د القاعده شبکې د یو جګپړي چارواکي د وژل کېدو خبر ورکړی. د مرکزی قرارګاه ویان تورن جان ریګزبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې پنه شو. دا برید د سوریه په شمال لویدیځ کې شوی. ریګزبي وویل داسې نښې نښانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حملې پر مهال به ملکیانو ته زیان اوښتی وي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لومړني کانفرنس ته په خپل لنډ وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخې او لدې کبله د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د بشري بحران د مخنیوي لپاره په کار ده چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د ټولنې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې میلیونونه افغانان سختو بشري مرستو ته فوري اړتیا لري. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
د سره صلیب نړیوالو کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبرې وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړی شي چې د بشري بحران مخه ونیسي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیاردونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس ته راپور لمخي د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډېرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شکوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتونو د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، مونږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره گزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدان وو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عمومي رئیس وایي د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام له لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوی تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
جوان ازادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
ازادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته غواګستند ولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 0.5 باندې خبرونه لرو. د طالبانو حکومت د یو شمیر پخوانی چارواکو او جهادي قومندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په خبرګون کې وایي دوی باید د خپل تیرو ناکامو کړنو زده کړه وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلامیه خبره کړه. د شورا له طالبانو سره یو هوکړه ته رسیدو لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی خو د وسلوال پاتون خبرې هم کړې ده. د طالبانو حکومت بیا وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او هغوی چې د جګړې ګواښ کوي ملت به پر ضد د دوی خبره ودرېږي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وایي هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې ګواښ نشي پیښولی. طالب چارواکي د سرګندونې د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قمندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلچوي څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوې. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبره شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړې ته رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی. خدا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنې ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به پر ضد ودرې کې
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کده د سدوی افغانانو غوندې عادي ځوان ته وګرځي او د ځوند غوره کې افغانانو نوې ساخسته د جګړې راوتلې د جګړې بدبختي چلوي خاله تجربه سوي دي. نور دغه مهرس په مختلفو عصرونو کې خلک زورولي کړولي د جګړو بایس کړيدي دي. نور باید ندامت وکي او خپل تیرو ناکام کړنو څخه درس واخلي د دې ستدي ته په هیات کې د دغه سرول ادا کولو فرصت نه پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او ترننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتې کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې څرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا کې څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرشته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي رادیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نشو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګیدلې چې ګني د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برېښنا بیرته وصل شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤل احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته ویل تخنیکی کسان په سیمه کې دی او د برېښنا د مزو د نخلولو لپاره هڅې کوي. د برېښنا شرکت چارواکو د پنځمې پر ورځ ناوخته د کابل شکردري ولسوالۍ په قلعه مراد بیگ سیمه کې د برېښنا د یوې ستنې د ویجاړېدو خبره کړې وه. له دې سره د طالبانو په مشرۍ د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د یاد برېښنا ستنې د نړولو په تور د څو کسانو د نیولو هڅه وشوه او دا هڅه کامیابه وه. په دې اړه باندې راپور واورئ.
د کابل خر اوسیدونکو وای لته رو دوا او شپوره زوره په دی خو برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجي غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پای خراب شوی دی، پای چا ویشتلی ده، خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي، ژمه دي او بارانونه شروع کېږي، خو دغه دې هوا سړه شوی ده، خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه ده خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. نو برقه خو مشکل نه، هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانه لوځي، او که ګیر یې کړلې نو هغو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته دا لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلعه مراد بیګ سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
او زمون تخنیکی کارکون کی پرون سهار محل وختی نموار پای او مزو کبیر ترغیر بران بکار فعل کرده ده من با نموار پای بیرتا ودر اول شی او یو سرکت با انشاءالله ونی فلوید شی چه پدی سر با کابل تا دی یو سر پنجوز تر بیاس و مگاه تا بشای خواه که ورده پید ریخنا بیرتا ونی فلوید شی.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنکړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پیښې بیا تکرار نه سي.
اسلامی عمارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوي دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي، او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي عمارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پیښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول سوي وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مخکې لدې چې بل راپور اعلان کوم، تاسو کولی شئ په مثبت 420 11 24 واتس اپ شمیرې باندې او همدارنګه په ازادي ټکه رادیو سکایپ باندې موږ ته د همدغه راپور تر خپرېدو وروسته زنګ راووي. البته د کابل د کابل او ځینو نورو ولایتونو د برېښنا د ستونزې په اړه کولی شي خبرې وکړي او همدارنګه د ژمي پر رسېدو له کومو خاصو ستونزو سره که مخ یاستې لنډ له موږ سره خپل نظر شریک کړي. واتس اپ په دې وایم چې د ټلیفون مصرف په تاسو رانه شي مثبت 420 11 24 601 نمبر دی. همدارنګه د ازادي سکایپ هم یاداشت کړي، ازادي ټکه رادیو زموږ د سکایپ نوم دی. خا رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ نوم دی رادیو ټکی ازادي. اوس به ورشو تورخم ته. په تورخم کې زرګون افغانان ایثار دي او وای سره لدی چې ځینی ویزی لري خو د پاکستان پوجان ورته د ورتلو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د اکتوبر لې 28 میغه کسان چې آنلاین ویزی لري کولای شي پاکستان ته ورواوړي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال ل سیمینه یو راپور لګل فرات چینواره.
په تورخم دروازه خو او شا پنځم میاشتې پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 28 نیټې نه تر دې دمه په دې دروازه آنلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وای په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د امیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته داخل شوی او مشال ریډیو ته وای
باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 کال پورې چې مخکې څنګه مافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله شي او په حقیقت کې خوشاله شي. ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غره ده چې مخکې باګډ کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې، ویزه به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړي کې ماشوم بوزي نه داغوي نه هم اوس ویزه غواړي.
د ننګرهار مشوک خان وای چې بچی د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی او زغواړي پیښور ته راولي خو په لار کې یو شمیر مشکلات دي.
زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی، به چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي، به چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي. زمونږ دو دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شي چې یو بل سره ورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس موږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل ده، ډېر مشکلات دي. رښتې شوی دي د یو بل سره، رښتې شوی دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوی دي. نو خو زوی د اول خپل پلارنز ما بچی هلته ده، خیال دې زغوارم چې راشي دلته زمشته ور سره پاسپورت هم شته ور سره.
د تورخم دروازه د مې 15 منټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوې و. خو د اکتوبر 28 منټه د پاکستان د کورونو چارو وزارت په امر باندې پرانستل شوې او یوازې پاکستان ویزا لرونکو افغان وګړو ته پرې اجازه ورکول کیږي چې پاکستان ته داخل شي. د تورخم انتظامی چارواکي وای چې هغه غاړې ته په زرګونه داسې کسان هم را جمع شوي چې اسناد نه لري، خو دوی ته امر شوی چې یوازې پاسپورټ او ویزا لرونکو افغان وګړو لپاره اجازه ورکوي چې پاکستان ته را داخل شي او دا عمل روان دی.
ستاسو له پیغامونو نه
ازادي رادیو ته غواګست لکه څنګه مو چې مخکې ویل کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې مثبت 360 22 یولس 30 شپکسو یو امدارنګ رادیو ټکی ازادي چې موږ د سکایپ ادرس په غزنګ راووي د کابل او څنګلورو ولایتونو د برېښنا د ستونزو همدارنګ د ژمي پراتلو د نور مشکلاتو په اړه خپل نظر لمو سره شریکي اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ خپل نظر ووایئ.
السلام علیکم سانک صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. زه فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان څخه. لمړی خو د تورخم په اړه باید تم را وایم چې دا ډیر یو ښه کار شوی دی چې د تورخم بندر یا لاره خلاص شوی دی د افغانانو په وړاندې. زما غوښتنه دا ده د افغانستان اسلامي امارت نه چې د پاکستان سره په دې موضوع باندې جدي وغږیږي، ځکه چې کله د میوه وخشي افغانستان کې میوه پاخه شي، دلته دا لارې بندېږي. دغه غوښتنه مې ده او بله خبره دغه ده، د مقاومتیانو په اړه غواړم تاسو یو خبره وکړم. دا خو تښتېدلي دي، نو دوی دلته چې واک او قدرت د دوی په لاس کې و، دوی څه ونه کړه، نو اوس به څوک یې په اعلامیو باندې هېڅکله هم دلته دوی مقاومت نه شي کولی. افغانان د افغانانو په هغه کې دوی ځای نه لري د افغانانو په منځ کې. نو دوی نه غوښتنه ادا کوم چې دوی دې د جګړې په اړه نور دا خبرې نه کوي، راځي چې د افغانستان د اسلامي امارت سره
مننه له تاسو موږ موجود برېښنا او همدارنګه د تورخم موضوع کفایت کې فکر کوم. په دې بل سیاسي موضوع باندې موږ راپور درلود. تاسو کولی شئ په مثبت 3221 1416 او 601 باندې زنګ راووي. په سکایپ کې هم موږ د تاسو زنګونو ته په انتظار یو، ځکه چې موږ په داخلي شمیرو باندې د اوس لپاره زنګ نشي ویلی، نو په سکایپ او واتس اپ باندې کې انټرنیټ لري وړیا زنګ کولای شئ. د مننه کوم چې ازادي رادیو تر دې دمه اوري، تر لنډې دمې ورسته بیا هم د ازادي رادیو دغه پروګرام کې راپور درته لرو. یو بل کس هم شته د اوس لپاره، البته دای برا واخلو ورسته بیا راپور ته ورشو. مهرباني وکړئ خپل نوم وایئ. فکر کوم چې ستونزه ده، تخنیکی ستونزه. په هر صورت مننه کوم چې زنګ مراواله ده. که زموږ غږ درځي نو مهرباني وکړئ څوک یاست، له کوم ځای مو زنګ راواله؟ ښه،
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
وربشو کندهار ته د کندهار صرافانوې د قاچاقي لارو څخه بهرنیو هیوادونو ته د ډالرو لیک زیات شوی. دوی وای هر ورځ له پاکستان څخه میلیونونه کلدار افغانستان ته راوړل کیږي، په ډالرو تبادله کیږي او بیرته یاد هیواد ته وړل کیږي. په دې اړه پام وکړئ یو تفصیلی راپور ته.
د کندهار د صرافي مارکیټ دلته د کرنسیو د تبادله پر مهال تر ډیره غوښتنه د ډالرو درانی ولوده. صرافانو د اتحادیه مسلمان بای له هیواد څخه په قاچاقي ډول د ډالرو استل ډیر سوي او هر ورځ په میلیونونو کلداري له پاکستان څخه راوړل کیږي، په مارکیټونو کې په ډالرو بدلیږي او بیرته دغه هیواد ته په قاچاقي ډول وړل کیږي. په کندهار کې د صرافانو د اتحادیه مشر اجکندیا غوایی له هغه ورسته چې په پاکستان کې د ډالرو رانیول او خرڅول بند سوي، د افغانستان له مارکیټونو څخه د ډالرو ټولول پیل سوي دي.
پاکستان هم ډالر بند کړل، کروشا ته پاکستان بانک نه کیوس چې دوی د خپل کالداري په کنټرول کې نو کالداري د هغه ځای تجاران او باج خلک راځي دلته ډالر رانیسي، ځکه چې تاسو وسویني چې پاکستان کې ډالر په 101 کالداري یا 102 کالداري په آزاد بازار کې درو اویا دو اویا باندې دي، مګر زموږ په مارکیټ کې دا ډالر په 108 روپی باندې دي. دلته د کالدارو حجم به خډر سوی دي ځکه چې ډالر نسته.
د کندهار یو شمیر نور صرافان عوام خلک وایي له پاکستان څخه یو شمیر کسان راځي او په افغانستان کې له بازارونو ډالر ټولوي چې د هیواد اقتصاد ته درون زیان اړولي. دوی وایي څومره چې د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کمیږي، همره د توکو بیې لوړیږي. په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو په واکمن کې دوه سره ل تیر دو میاشتو رئیسی په لسکونه زره خلک بیکاره سوي.
منم سردار محمد ای زدل ته صرافی مارکیټ کې د کمیشن کار په توګه کار. تاوان خو دا غدي چې دلته ډالر اټونه پورته کیږي په کندهار کې یا په افغانستان کې. دا پر د خوراکي توکو پر د چیلو پر د غاز باندې ډیر تاثیر اچولی دي. او بیا چې دی خبره دا شی د دلته خو تاسو خبر یا چې مثال نظام اوښتې دي، خلک معنا د اقتصادي بوران سره مخامخ دي. دلته خلک د ډیر اقتصادي بوران سره مخامخ دي. تاسو ویني ورس پوره شان ګرانیږي. چار چاته ورته کاغذ والا دی کچیل والا دی پښتنه جنوکه چې دا شی مو ویل ګران کړي دی وای ډالر لوټ سوی دی.
ما جواب دی دلته د خلک بیا وای د پرجې شاته خبري خراب دي. وس مطلق ډالر پاکستان وس اتسو کالدار ځان ته سرمایه نه خوشي ګر ډالر خوشي څو مرزان دی روان دی ډالر پاکستان ته ډیر روان دی.
بلخ د اقتصادي چارو شننکې رحمت الله پښتون بیا د هیواد له مارکیټونو څخه د ډالر ټولېدل د هیواد د اقتصاد په ځان بولی او زیاتوی چې دا به پراتلونکي کې د افغانیو په ثابت نرخ منفي تاثیر ولري.
ډالر د افغانستان څخه په داسې بهراني حالت کې وتل
بالکل د زیانونو څخه خالی نه دي او خصوصا د افغانستان پر اقتصادي سرخ بډیر زیات تاثیرات وارد کی. یو تر ټولو تاوان به په پولی برخه کې کچيري موږ راشو د افغاني پښتوباني په پیلن دغه د تقاضا او د ارزي په بازار کې ډالر ډیر خورا لوی رول لوبولې دي. تجاران چې معمولا ټي ټي کوي د نورو ملکونو څخه یا هیوادونو څخه مواد را واردوي افغانستان ته ځکه معمولا یو واردونکو هیواد دي، نو د هغه لپاره بهرني خارجي کرنسي اړتیا ده چې هغه باید موجود اوسي ترسو د مال راواردول افغانستان ته وکړي. د دې خلاب رامنځته شي ځکه دلته به افغاني خپل ارزښت په اصولي شکل باندې بدلا سور کړي، لکه څنګه چې اوس موږ دغه خلا احساسو په داخلي بازار کې چې ریټونه موږ ته معلومي چټیږي، لا به هم نور چټ څه کچیر دا کار ونه درول سو.
د افغانستان بانک چارواکي په جاړه لڅوي لوډه کوي په داسې حال کې چې د پاکستان په پرتله د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر د لوسخه تر دولس کالدارو په توپیر ګران پلورل کیږي، خو ول دې سره سره پاکستان ته د ډالر لیش په ډیره دودي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لاند خبرونه له احمد تکل اورو.
د ستر صلیب نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې کله افغانستان سره د جمیل را رسیدو مخکې مرسته ونشي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي. د ستر صلیب د مرکزی دفتر ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوستنې د حمله مسؤلیت ومانه. د ډلې ویلې دي چې د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یوستنې په چاودیدونکو موادو والوزوله. د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت د سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د پاکستان د تحریک لبیک د ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان نن د اسلام آباد خواته د اوږده لاریون په مقصد له لاهور ښار څخه وخوځېدل. عیني شاهدان وایي چې لاریونوالو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره نښتې وکړې. د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د پوځي عملیاتو پر مهال په یوه نښته کې نه مشکوک وسلوال وژلې دي. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هغو سلو هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقلیمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي.
ازادي رادیو ته غوښتل په دولس شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. د پروګرام دویمه نیمایي پیلو لمړی بازینه راپورونه ولرو. لا غېډلې دا چې د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبيبي وایي ګوښه شوی کسان مسلکي کډرونه او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوی. خغلی حبيبي شان اندښنه او خو د چې د افغانستان په کلیو کې د وزارت لخوا د 200 میلیون ډالر په ارزښت تطبیق شوی پروژې نیمه کار پاتې او کې چارې پیل نشي را روان جمعي کې به د سیلابونو او بارانونو له امله تخریب شي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو د دې موضوع په اړه د معلوماتو راټولېدو ژمنه وکړه خو تر پایه خبرو ته حاضر نشول. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د طالبانو د حکومت لخوا په مسلکي او کډري بستونو د ګمارونو په برخه کې معیار او شرایطو ته نه پاملرنه پر دوی نیوکې ډېرې کړي. تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې پلوړا او ټیټه کچا د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپل ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه دا چې تر پښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبيبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبيبي ازادي رادیو ته وویل دغه کسان مسلکي کډرونه وو ګوښه کول به د هغو پروژو د عمل کېدو مخه ډب کړي چې کارونه لنیمایي زیات مخته تللی وو.
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیات کیږي دا په 40% او 30% او 30% پورې نیمه کار پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره دا ډیزاین او سروي او ټول مواد د امدوی کړی دي امدوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبديل ناورین ذکر امست کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلد نه وي، د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دا غنیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مختورلې.
ازادي رادیو د طالبانو د حکومت لخوا د زنیو ګوښه شو رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د سنزو د جوړیدو لامل خبرې ونه کړې. د مخکنی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کار پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانون کړي نو ښایي را روان شمې د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 90 مندل شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو مرکز څخه یو نیم سل شاوخوا کسان فارغ شوی. دغو کسانو د کمپیوټر، معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړي دي. یاد کورس د شوکت زمانی په نوم دی او بهر میشتي کونړی سوداګر په مالی تمویل باندې خلکو ته د وړیا زده کړې زمينه برابر کړې و. په دې اړه له کونړ یو مفصل راپور لرو، کولای شي دغه راپور واوري. تر هغه وروسته بیا د ازادي رادیو د ځوانانو اونیس پروګرام در تخپور شي. ورپسې به د پروګرام په پای کې یو نوې سندره هم در تخپره کړو.
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤل احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کال کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد، وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 سل وختنه فارغ شول.
د کونړ فرصت مرکز خپل درېمه فراغت غونډه ومنځله چې د پترس کې 115 سل وختنه زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي، انګلیسي ژبه او د ترڅنګ د ویناوالۍ لڅانګو څخه فارغ کړل. د ټولې هڅې او د غوښتنې تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د ترڅنګ په څون ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر مشت افغان سوداګر شوکت زمانی د مالی تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي، انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي.
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ، معلوماتي ټکنالوژي، د ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو. حرفوي زده کړې د خویندو لپاره هم موږ سہولت برابر کړی دی، زمينه شته دی، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څانګه متوقف ده. ان شاء الله ډیر زر به موږ به خپل فعالیت پیل کو.
د فرصت وړې زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت او چی په وړې ډول پوره دوه کال زده کړې وکړي. د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دکانونو جوړ شوی فیسونه لوړه او درسونه په نشته حساب دي. محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخې نه فارغ شو. موږ د کمپیوټر سره خاص بلدم نو وس ډیر څه کولای شو چې داس د کلمو سره پراتلم کې ډیر مرسته وکي او ډیر زیات خوښ احساس کوو. شوکه زمان موږ جز منو دی چې هغه دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سر زمينه برابر کړل. درس کولای شي په وړیا ډول چې نور ځینو کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول زده کولای شي.
زه د کنسرن کلاس نه فارغ شوم ان شاء الله. زه به د خپل زده کړې سم کوم د نور حل تر سم از ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاسه کړی دی او دغه وسم کنسرن کلاس فارغ شوم.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زمانی په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا 2000 زده کوونکو د کانکور چمتووالي او نور کورسونو څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډیر مرسته کړي. د فرصت وړې زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریب او بې وسو زده کوونکو ته د وړیا زده کړو د حصول زمينه برابره کړې ده.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپل هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه دې بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د ورته د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډیره زیاته مهمه ده چې کله څوک یو برخه داخليږي یا یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کوي نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق په کتو سره داسې ولاره غوره کوي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي فکر باندې وکي او په هغه برخه کې ځان د کمال تک کچ پرې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالې دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عام اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړي د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته د استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا د که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي. پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهر صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زمغ ځوانان هغه ځوانان چې په یوېستمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکېنی نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو، یعنې همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړي وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. تاسو نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګورئ په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ دی، یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي په مغه ځان پوه کې. هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خطه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نوي مهارتونه ځوان کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډېر په سخته وده کوي، حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو، او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان را رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي، او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیاز د کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتونونه لوسته خو عامه نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیرې خلکو چې خاید پیدا کړي دي، خزبندې جوړ کړي ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړي، دوی کار زده کړي ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پر برخه کې دي کارافرینی یا د کار درامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چیرته دي، اما دنده ده، یعنی تا د ځوان تر پایه پورې نس کولای شي ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم 2-3 ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ما ته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ما ته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسف د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون کې ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټول هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو، او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدي باندې متفاوتي کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړ زده کړې وکړي، متفاوت زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل، او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات دی.
اوریدونکو دا وا د دې ونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا خو وخت ولري.
زجنان د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکړو سیل د منډیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جنانا جانان شاو خواب خپل پر دیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو وختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو راز چې ساس کی شو د حسن سمندر تلاړ شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا جانان یو زے اوکڑو د پکتیا سیلونا لخکو لخوست پکتی کا تو اوکڑو گڑ مزلونا پتار دمینی کرو پیون ٹوٹی ٹوٹی کومنا شیب پخلا کپ جرگ حرمان ور تلان شو چیوکڑو سیل دا منڈیر بیا بس بین غر تلاڑ شو رازا جانانا جانان چی دخ پل وطن توخت نو کڑو دا هر یو گل سلام
ساعت پنجه